جوی بجیشوی احمد چی بریم. السلام علیکم. د ازادی رادو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د ایران د استخباراتو وزارت د افغان عکس خپور کړی او ویل دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه له مشانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنشری مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنشری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنشری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. دی په هغه برید تورن و چې د 2019 کال د نومبر په 2مه په کابل پوهنتون کې وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی و. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د عبدالرحمن پور یو ډاکټر چې د ماشومانو د غوزن د واکسین له کمپاین سره کار کاوه ووژل شو. ډاکټر عبدالرحمن پرون ماشام په خپل موټر کې روان و چې ناپېژاند وسلوالو د ده پر موټر ډزې وکړې. د پاکستاني چارواکو په وینا دا ډاکټر سخت ټپي و او وروسته یې په پېښور کې په یوه روغتون کې سا ورکړه. تر دې مخکې روانه میاشت و پولیس چې د پولیو د کمپاین د غړیو ساتنه یې کوله د سړک د غاړې د چاودنې له امله وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو د دې پولیسو د وژلو مسؤلیت اخیستی و. دا پېښه هم په باجوړ کې رامنځته شوې وه. تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو لوبه روانه ده. پاکستان پچا ګټلې ده او بیټنګ پیل کړی دی. د پاکستان تر اوسه دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او اته اتیا منډې جوړې کړې دي. تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو نړیوال جام لوبي د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتوب پرون پیل شوې. په دې جام کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان په ډی ګروپ کې د پاکستان تر څنګ له نیوزیلند او نیپال سره یو ځای شوی دی. اسرائیل نن د غزې په جنوبي برخه کې وروسته تر دې بریدونه وکړل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې تر جګړې وروسته د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ. عیني شاهدان وایي پر خان یونس اسرائیلي ځواکونو د شپې په مخه بمباري وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ډسمبر له درویشتمې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون وغږېده. د اسرائیل مشر د یو فلسطیني حکومت له هر رسته اساس سره مخالفت کوي او واشنگتن د اسرائیل تر څنګ د فلسطیني حکومت د جوړېدو خبره کوي. د بی بی سی روسي څنګه او میډیا زونه رسنۍ د خبريالانو د څېړنې لمخې پر اوکراین د روسي د برید لپایل تر اوسه لښ تر لښه 2240 تیار روسي عسكر وشل شوی دی. د راپور لمخې د روسي ځواکونو د دې تلفاتو په ډله کې 3350 افسران دي چې 349 لډګرمن او لډګرمن ورپورته رتبې لري. د روسي دفاع وزارت د دې جګړې د تلفاتو په اړه خپل شمیرې نه دي خبرې کړي او د دې تحقیقاتي راپور د شمیرو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولې کښېناسته. د جاپان فضايي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12:40 دقیقې اعلان وکړ چې فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لمځک سره تماس ټینګ شو. جاکسا دا اندیشنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي او په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپله فضايي بیړۍ کښېنوي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. یو وخت چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې تولید کم و د چرګ غوښه ډیر معتبر خوراک ګڼل کېده، خو نن سبا د دې لپاره چې د چرګانو روزل اسانه شوي په نړۍ کې د چرګ غوښه او هګۍ زیاتې موندل کېږي. سره له دې چې نور هیوادونه د چرګ د غوښې او هګیو په تولید کې ډیر مخته تللي، افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بهره چرګوړي او د چرګانو دانه واردوي. سره له دې چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ډیر فارمونه جوړ شول او تر یوه حده د چرګانو د غوښې له پلوه په ځان بسیا شوی، خو لا هم تر پوره بسیا نه پوري اوږده لاره په مخ کې لري. شاید ځینې دلایل وي چې په خبرونه کې به زموږ درانه میلمانه توضیح کړي، خو په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې څنګه چرګان روزلی شو، د مرزونو د مخنیوي لارې څه دي، څه وخت باید واکسین ورکړل شي، د چرګانو خواړه څنګه برابرېدای شي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د فارمونو ترڅنګ په کورونو کې څنګه چرګان ساتلی شو چې هم مو کورنۍ د چرګانو له غوښې څخه استفاده وکوي او هم د هغو له هګیو څخه. زموږ د خبرونې میلمانه دی ډاکټر محمد غالب مومن چې متخصص دی او په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل دی. همدارس د افغانستان د پولټری متخصص په البته په افغانیار چرګانو فارم کې دوی تخصص په دې مشاور او سرپرست په توګه هم کار کوي ډاکټر حنیف الله سالارزی. لومړی ډاکټر صاحب غالب مومن تاسو ته درځم، ستاسو معلومات څه دي چې افغانستان اوس تر څه ده د چرګانو د غوښې له نظره په ځان بسیا دی؟
ډاکټر سلامونه ساروان صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته او د رادیو ټول کارکونکو ته، همدارنګه د دې رادیو ټول اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ سلامت وي.
سلامت
شي سروان صاحب. یو مسله ته واضح کړم چې اوس د پولټری ډاکټرانو معاون یم، مالی نه یم، صحیح ده؟
صحیح صحیح، بله.
افغانستان کې د خوراک په برخه کې دوه مهم ترین مسالې دي چې زمونږ دولت تولس ورته باید ډیره توجه وکړي. د خلکو د نفوس د زیاتوالي سره باید غذایی مواد په زیاتوالي باندې هم کار وشي ترڅو د خلکو روزمره غذایی موادو ته پوره لاسرسی ولري. دا دیو دوهم دا چې د انرژي یا کالوریز استعمالول دي ضرورت دی. تقریبا 25% پروټین بالخصوص حیواني پروټین دي لکه شیدې، غوښه، هګۍ. دا غذایی مواد د انسانانو په صحت او روغتیا کې ډیر مهم رول لوبوي او د دې غذایی موادو په کمبود سره په انسانانو کې د ډیرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې بالاخره په مرګ تمامیږي. رازو څاروان صاحب ستاسو د سوال برخې ته، کچیرته زمونږ هغه خلک چې د چرګانو په صنعت کې کار کوي باید د تجارتي چرګانو تر څنګ کورنی چرګانو ته هم زیات اهمیت ورکړي، ځکه چې زمونږ وطنوال د واښینو چرګانو تر څنګ کورنی یا رنګه چرګان ته هم زیات ضرورت لري. مثلا د چرګانو هګۍ چې د پروټین له برخې ډېرې غني دي، له یوې خوا به دغه ضرورت د وطنوالو پوره شي او د بلې خوا به زیات هیوادوال د کار کولو زمینه ورته برابر شي، ځکه چې زمونږ هیوادوال کولی شي په ډېره کمه سرمایه په خپلو کورونو کې د چرګانو سره صنعت تر ودانګي او کاری د خپل کور په یو کوټه کې هم شروع کړي. او په همدارنګه په غټ تولیدونکي فارم باندې دغه کوچنی فارم تولید بدلول شي. دویم راځم دا چې کورنی چرګان د ګرمي او یخي هوا همدارنګ د مختلفو ناروغي په مقابل کې خورا ډیر مقاومت لري، نو په دې خاطر هر هیوادوال کولی شي چې کورنی چرګان فروزي او مارکیټ ته تولیدي څوکي ارزه کړي چې هغه هغه دي او خپل چرګانو واخله. درېم د کورنی چرګانو هیوادوال په کورونو کې وروزي چې په دې روزنه کې زمونږه خزینه ذات هم کولی شي مهم رول لري، چې زمونږه زنانه هم کولی شي د کورنۍ ستونزو د کورنیو اقتصادي ستونزو په برخه کې د کور دننه د همدارنګه د چرګانو د تولید څخه مشتمل عدد لاسته راوړي او خپل اقتصادي مشکلات پرې حل کاندي. او همدارنګه د ټول هیواد په سطح باید داسې غټې منصوبې او پلانونه جوړ شي او عملي شي چې د کورنی چرګانو د نوي نسل د رامنځته کېدو کوشش وشي چې په انګلیسي کې ورته ګریډینګ اپ وي.
ډاکټر صاحب مومن، دا خو صحیح ده چې باید دا کار وشي، لیکن دا چې دا باید ولې نه ده شوی دا اصلي سوال دی. اوس مخکې چې په فارمونو خبرې وکړو، کورنیو چرګانو ته براشو، زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر خلک مو بهرنیو مرستندویو مؤسسو ته انتظار دي چې غنم ورکړي، ډوډۍ ورکړي او د دې شپه په سبا شي، لیکن د چرګانو په شان چې روزل اسانه کار دی، پالل اسانه کار دی، چې هم غوخه ورکوي، هم هګۍ ورکوي او هم مصرف ورنه ډیر نه غواړي، دې ته کورنۍ زیاته توجه نه کوي. الته څه دی مرزونه ډیر دي، کوم شی دی دوی باید څو کې چې چرګان وساتي او ورنه ځای نشي، ورڅ خمړ نشي او ګټه ترې ترلاسه کړي؟
دا چې د کورنۍ چرګان د روزنې لپاره د ولایتونو په سطح غټ او کوچني فارمونه جوړ شي، تر څو زموږ هیوادوال په کې زیات مصروف او هیواد مو د چرګانو البته د کورنۍ چرګانو په برخه کې یو صادرونکي هیواد وګرځي او خپل داخلي ضرورت هم پوره کړي، او انشاء دا کار و په دریو نه تر د سلور نه تر پنځو کلونو په موده کې دا کار مونږ کولای شو. بل هم مهم کار دا دی چې باید تر سره شي چې هغه د اکسټنشن سرویس دی د کورنۍ چرګان د زیاتوالي یا توسعه پروګرام پر مخ باید واچول شي. د دې لپاره د بین المللي لکه ساس چې کوم راډیو ده او محلي راډیوګانو، ټلویزیون، آډیو، ویډیو، لیټریچرو، کتابو، رسالو او همدارنګه د عکسونو او د عام پوهاوي نه باید ګټه واغستل شي او د دغه چرګانو هغه ګټې، مفادات او په روزمره ژوند کې د هغه ټول ورته د یو ټریننګ په شکل عوامو ته ورکول شي. او همدارنګه ستاسو اصلي ځواب ته راځم چې د ماډرن او نوي په نوي ډول یعنی نوي ټیکنالوژي سره د چرګانو د روزنې په برخه کې باید خزینو ته او هغه دهقانانو ته چې اوزګار دي او هغوی مطلب دې ته ضرورت لري چې هغوی ټریننګ والی، هغوی ته باید د دې په روزنې په برخه کې هر اړخیز ټریننګونه ورکړل شي. چې په هغه کې یو مهمه خبره د چرګانو د منیجمنت ته یعنی د چرګانو ساتنه ده، د دې ترڅنګ کولای شو چرګان وروزو په برخه کې ټریننګونه ورکړو. دا کار هم د دولت د خوانه برابرول شي چې دولت په دې کې مهم رول لري. په دغه برخه کې بیا د چرګانو آب هوا دا، واکسین دا، خوراک دا او داسې نور برخو کې پورا معلومات باید ورکول شي هر هغه چاته چې هغه چرګان ساتي یا د چرګانو د ساتنې لپاره لیواله وي، تر څو وکولی شي چې خپل چرګان په ښه ډول وساتي، صحت مند وساتي او همدارنګه د مختلفو ناروغیو نه په امن او امان کې وي. نو
سلامت اوسه. ډیره مننه ډاکټر محمد غالب مومن. ډاکټر صاحب حنیف الله سالارزی هم له سټوډیو سره وصل دی، دوی ته مرکلی وایم. خو به تر دې چې ډاکټر صاحب سالارزی ته ورشمه، یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی. اول به نوبت ته ورکونه، وای ټلیفون یې قطع شوی دی، وربشو ډاکټر صاحب سالارزی ته. ډاکټر صاحب سالارزی، تر یو حده پورې مو له ډاکټر صاحب مومن سره په کورونو کې د چرګانو د ساتنې په اړه خبرې وکړې. که تاسو د فارمونو په اړه راته وایس، اوس افغانستان له دې نظره په څه حد کې دی، په کوم ځای کې دی؟ ما په پیل کې ویل چې په نړۍ کې شاید داسې کم هیواد بي چې هغه د بل هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو په برخه کې اړتیا ولري چې وارد یې کړي ورڅخه، لیکن افغانستان لا هم په دې برخه کې ډیر شاته دی. اوس موږ په څه حالت کې یو؟ مهرباني.
سلامونه او نیک احترامات تاسو او تاسو استډیو طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامات
باندې کو. ډیر ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، چونکی که تاسو ته به تر معلومه ده د مرغداري سکتور چې دی که په نړیواله سطح موږ ګورو په مختلفو ملکونو کې زیات داسې دا چې دي لاسته راوړنې، یعنی دا سکتور سره خلک مطلب په دې کې پانګونې کوي او په کافي اندازه داغې سره داغې سره فائده او ګټې ترلاسه کوي. ولې متاسفانه چې زموږ په وطن کې چونکې موږ او تاسو د یو څه ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې په دغه ټولو کې تر ټولو مهمه خبره هغه چې موږ کم خام مواد یا هغه دانه یا هغه غذا چې موږ هغه چرګ ته ورکو، د هغې د سکاتي سورس او منابع دلته نشته چې په هغه اندازه باندې دلته تولید شي او خلک هغه مطلب په اسانۍ سره دا کې ترلاسه کړي. نو دغه لپلو زمونږ نن سبا کو ګورو الحمدلله په دغه وسنه یو څو کلونو کې په افغانستان کې په مقداري سکتور چې ډېر پرمختګ کړی دی، خلک کو په دې برخه کې کار کړی دی، زمونږ هغه سرمایدارونه دلته مختلف څنګهونی کړی دي او الحمدلله
نو تاسو چې پرمختګ هم کړی دی، آیا اوس مش ضرورت نه لرو دی به هر څخه د چرګانو د غوخي واردولو ته یا دی هاګیو؟
نو ضرورا لرو، ولی نه خو په هغه اندازه باندې موږ پرمختګ نه دی کړی چې څومره لکه کوم موږ د تیر وخت په کتو سره وګورو، نو په وسنی وخت کې موږ د تیر په تله الحمدلله پوره بهتروالی په دې سکتور کې راغلی دی، په دې سکتور کو خلکو کار کړی دی او لګیا دي خلک په دې پروسس کې دي چې مطلب په دې سکتور کې نورم کار وکړي، دلته یعنی معیاري فیډ میلونه جوړ شي، هغه تولیدي فابریکې د دانې چې د مرغ د پاره دانه
نه یوازې د دانې په برخه کې د چرګوړو په برخه کې ما چې کله له ځینو فارمونو سره خبرې کړي دي وایي موږ دلته چرګوړې نه شو تولیدولی، له پاکستان یې واردوو، دا ولې دا سخته کار دی؟
نه، یو خبره دا ده چې ساروان صاحب چې دلته موږ داسې په هغه سطحه لکه نورو ملکونو کې چونکې په افغانستان کې د دې کار شروع چې ده د ډیر وخت نه ده، یعنی کومنګ وایو سیات وخت پدې چې دلته کار نه دی شوی، په دا خطر باندې هغه شان مسلکي خلک لکه کوم چې کومنګ وګورو اوس تا د چرګوړي یا کوم ډی او سی چې دی ته ولټه اول چیک کیو تا وای په هغه اندازه باندې چې موږ دلته پچرې نه ولرو، دا د لپاره مسلکي خلک د دې لپاره پوره پنګاوني ته ضرورت دی چې په دې کې پنګاونه وشي، مسلکي خلک د دې لپاره ورول شي او په دې باندې کار وشي. نو کومنګه د خپل گاونډي وایتون سره ځان پرتلکو په دې غو سکتور کې زمونږ گاونډي په دونه کغه هند نه کغه پاکستان نه کې ایران دی، د لسګونو کلو راځي په دې باندې کار کړي دی، په دې کې کار کړي، په دې کې مسلکي خلک روزل شوی دي، هغه شان چې کوم مطلب شرایط دې د لپاره ټول ته برابر دي او هغه ته نتیجه راځي. متاسفانه زمونږ په هیواد کې په جلال آباد کې کوي په فوس کې ځنې سرمایدارانو زمونږ د دې کار لپاره اقدام وکړ او په خپل مکله او په هغه اندازه چې په افغانستان کې کار ته ضرورت دی او څومره د افغانستان دې ته ضرورت لري، یعنی دلته په کافي اندازه ضرورت دی چې نو هغه تقاضا موږ نشو پوره کولی. الان افغانستان کې اوس په فلحال شته دی یو څو هچرې زموږ شته چې هغه ورځنی چرګوړي تولیدوي، خو په هغه اندازه چې د افغانستان تقاضا دغه نشو پوره کولی.
ډیره مننه. وروسته به در نه وپوښتو چې تاسو چې په کوم فارم کې کار کوي او تاسو تر سرپرستی لاندې دی پیغه کې څومره چرګان روزل کیږي وضعیت څنګه دی؟ خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب مومن ته ورزم. ډاکټر صاحب مومن، د چرګانو لپاره ښه هوا کومه وي؟ ده افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، تاوده ولایتونه لري، ساړه لري، معتدل لري، څه ډول هوا ورته پکار ده؟ خو تر دې مخکې دا تخنیکي همکارم وایي چې یو اوریدونکی دی منتظر بینه پریږدو، اول به دته ورشو. مهرباني کوي. مهرباني کوي.
اوریا سلام
و علیکم السلام. مهرباني کوي صاحب،
زما دا مېرمنو څخه دا پښتنه د پزنګړې توګه ډاکټر صاحب څخه چې دا زموږ چرګان چې دا سرونه و پړسېږ دا یو رقم مرز ورتراسي او تر دستورګو دا چې چخونی راتو یېږ دا وسته ډول مریضې دا په څه ډول ورکیږ دلته زموږ خواته بارا د پیاز چې دی پر د پیاز باندې مالګه توي کې بارا چرګ خله په زور وروازه کې بارا پښکې بارا دا پیاز ورکې موږ په دغه رقم به مریضې ورکه سينو. زما دا څخه دا پښتنه دا چې دا وسته ډول مریضې دا څنګه کواله
سید و بخشه دا مرض کوم وخت پیدا کیږي ورته هر وخت او که په خاص وخت کې د کال په خاص موسم کې؟ نه خیر تللی دی اوریدونکی سید، تاسو ته به هم ځواب ووایي زموږ میلمانه. اول ډاکټر صاحب مومن، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته هم که ځواب ووایست چې د چرګانو د مرض به څه مرض وي او د علاج څنګه کېدی شي او بل د هوا په ارتباط وایست. مهرباني.
ساروان صاحب د چرګانو د لپاره عموماً نورمال هوا ضرورت دی چې نه ډېره ګرمه وي او نه ډېره یخه وي. مونږ چې کله په فارم کې چرګان واچو د اولې ورځې نه په اول هفته کې تقریبا د اولې ورځې نه تر اوسه پورې هغه ته د 50 سانتیګریډ هوا ضرورت دی چې باید هوا 50 سانتیګریډ ګرمه وي. بیت په هر هفته کې تقریبا دغه هوا چې دا 2 سانتیګریډ هغه راکته کیږي، حتی دا چې د 20 پور راځي چې بیا په خپل کول شي چرګ هغه باندې بڼه کراوخیږي او خپل ځان ګرم ساتي. نو دا د هر هفته د هر ورځې بیله بیله هوا ده. نو فارمونه باید په هغه ځای کې جوړ شي چې ډیر زیات یخم نه وي هغه ځای نه او ډیر زیات ګرم هم نه وي. نو کچیرتا هغه ځینه چې ګرمي باید د چرګونو د عمر مطابق هغه ته هوا برابرېږي. چې ما مخکې درته ویل د لومړۍ ورځې چرګوړي ته 50 سانتیګریډ هوا برابرېږي او تر هفته اخیره پورې بیا 2 درجې همداسې هر هفته کې 2 درجې.
دا خو دې هغه چرګانو شوه چې تاسې چرګوړي اخیستي وي دي هغو یادونه کوي، لیکن که یو څوک دی چې غټ چرګان لري هغوی ورته چوي دی غو لپاره بیا څه ډول هوا پکار ده؟
بس هغه د پاره بس د څه د چې تقریبا 40 سانتیګریډ اتر لسونه تر 40 سانتیګریډ هوا هغه کولې چې په ګرمه هوا کې ځان وساتي. دویم دا چې هغه دومره مقاوم دي چې هغه کولې چې خپل ځان په یخ هوا کې مساتي. نو هغه د پاره به دومره دغه نه وي، او به خصوصا د کورنی چرګان چې دي رنګ چرګان چې دي دا د یخ او ګرمه هوا او همدارنګ د مختلفو ناروغیو په مقابل کې دا ډېر مقاوم دي. راځم دویمه برخه ته غوور چې سوال دا یو دیتا په انګلیسي کې انفیکشن کوریزا وي. دا یو زکام یو ناروغي ده چې دا چرته پیدا کیږي او د چرګ تقریبا هغه برخه چې هوا په خلي اکسیجن په خلي هغه متضرره او دا یو میکروبی ناروغي ده. د زکام په برخه کې تنفسي ناروغي ده چې په ډېرې تیزۍ سره دا څنګه کیږي یو نه بل ته انتقالیږي. دغه چې د په هغه چرګانو کې زیاده کیږي چې په ډېر نازک حالت کې وي، یا داسې وي چې هغه په ډېر یخ هوا کې وي، یا هغه د خزان په وخت کې یا د یخ هوا په مقابل کې چې کله داغه هوا صحیح منیجمنت نشي نو دغه ناروغي د ته پیدا کیږي او په دغه ناروغي باندې بیا دا اخته کیږي.
او د علاج کومه لارې شته؟ څوک دی بیا چې
علاج لارې شته؟ د علاج لارې شته. د دې لپاره موږ مختلفو انټیبایوټیکونو استفاده کوو چې کولای شو د دې لپاره د اوکسی ټیټراسیکلین او همدارنګه د نورو انټیبایوټیکونو امګزاسیلین، کولیسټین او همدارنګه د تایلوزین، ډاکسایکلین د غرور سره کپدی کې هر یو دوايي هغه کولای شي چې دینه استفاده وکړي او د دغه تنفسي لارو د خلاصولو لپاره وایي د منټول سپرې نو د استفاده وکړي، همدارنګه د برمګزین نو استفاده وکړي. نو ان شاء الله چې دا بخښي او بالکل بدا دې مرز نه غشي. خو کوشش دا وکي چې د چرګانو هوا برابر وساتي، متدله وساتي. د درجه مطابق باید فارم کې باید د چرګ د کټ د اندازې باید التا په حساب سره ډیجیټل ترمامتر ښه وي. ډیجیټل ترمامتر د فارم آب و هوا معلوموي. دا غوښتي چې د چرګان د کومو مری په مغه اندازه ورته دغه وکی دا فارم باید وچ کی، فارم باید نوی په دغه ژمي کې هوا ډیر یخیږي نه فارم نوی پیدا کیږي، دغه نمی نم دغه میکروب را منځ کیږي. نو کوشش باید وکړي چې فارم وچ ساتي او همدارنګه دوا جاری وساتي. نو ان شاء الله چې د چرګانو
څخه ډیر مننه. ډاکټر صاحب سالار زای اوس که تاسې د خپل فارم په اړه راته وس، تاسې په دې فارم کې یوازې د غوښې لپاره چرګان روزي او که د هګیو لپاره هم؟
ساروان صاحب زخو دلتا زمون په کابل کې د افغان میار پولټری فارم ان فیډ پروډکشن په نوم باندې یو فارم دی چې د افغانستان په سطح بلکې د ایشیا په سطح باندې ډېر یو پرمختللی فارم دی چې ټیکنالوژي مونږ د خارج نه راوارد کړې ده. یعنی زه دا هم ویلی شم چې دا زمونږ گاونډي هیوادونه چې د کافی عرصې نه را په دې سکتور کې کار کوي، یعنی هغه ټیکنالوژي چې مونږ کاروو یعنی هغو ته لاسرسی نه لري. دلته مونږ تقریبا د 2.5-2 لکه نه واخله تر 3 لکه پورې لیر چرګې چې په اصطلاح تخمي چرګې هغه مونږ ساتو او د هغې سرپرستي زما په غاړه باندې ده. د دغې دپاره که تاسو وګورئ مونږ په افغانستان کې یعنی زمونږ روزانه که مونږ وایو تر 2 لکه نه واخله تر 2.5 لکه پورې مونږ دا هګۍ تولیدي او دا بازار ته عرضه کیږي چې د دې څخه زمونږ هیوادوال استفاده کوي، او په نسبت د هغو هګیو چې هغه د ګاونډي هیوادونه راواردېږي د دې کیفیت او د دې مطلب هغه دغه ډېر موثریت او کیفیت او کوالټي کې چې دی ډېر فرق.
بله، ولې باید فرق ولري؟ په دې هم که زموږ اوریدونکو پوی کوي، ځکه چې په دې نوره دنیا کې د اګیو ته چې ورشو یو ځای راته وای چې د دې قیمت دومره ده، د بل تقریبا 1.5 برابر ده، د دې بل 2 برابر دي، به پیل کړي چې دې ته دا ډول دانه ورکړل شوی ده، نو ځکه کیفیت اوچت دی نو قیمت هم اوچت دی. تاسو په حساب باندې وای چې ستاسو د چرګانو غوښه او یا هګۍ کیفیت خري؟
سروان صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. دلته د هګۍ کیفیت چې دی ډېر رول لري. زمونږ که تاسو ګورئ هغه که قزاقستاني دي که ایراني هګۍ دي که پاکستاني هګۍ دي، د کابل په مارکیټ کې که تاسو ګورئ هغه چې زمونږ وطني تولید دی یعنی زمونږ خپل د فارم تولید دی، نسبت هغه ته کریټ کې $3 زمونږ خلک جګي اخلي. علت یې دا دی چې دا فریش هګۍ دي، په دې باندې وخت نه وي تیر شوی. کله چې په هګۍ باندې وخت تیر شي په مرور د زمان سره لس نه واخله تر 15 میاشتو پورې یعنی دا پاتې شي، هګۍ یو قسم مچواله پیدا کوي او خپل هغه کمنمي چې هغه په دې کې کمیږي، وزن کمی او یو قسم د دیو په دغه کیفیت یعنی دیو په زیړ یا البومین او یا د دیو دغه سپین چیرې په دغو کې تغییر راځي. نو په دغه خطر باندې بل غټه خبره پکې دی چې په خوند او ذایقه کې د دې ډېر فرق دی نسبت هغه سره چې په هغې باندې وخت تیر شوی وي 15 لس 15 لس پورې. نو په دا خاطر باندې دغه هغې خلک زیاتې خوښوي.
یعنی ستاسو په حساب چې صرف وخت مهمه دی، لیکن ما چېشته اشاره کول هغه دا وه چې څه ډول دانه چرګې ته ورکړل شوې ده، یعنی که دانه ورکړل شوي، غله ورکړل شوي یا هورمون ورکړل شوی، دا تفاوت نه لري؟
دا ټول فاکتورونه په دې کې ساروان څه په دې کې رول لري، ځکه مونږه په کافي اندازه غټ فارم دی نو دې لپاره مونږ خپل فیډ میل لرو او د دې لپاره مونږ خپل اسانه تولیدو، د دې لپاره مونږ سره خپل نوټریشنیست چې دی فارمولیشن کوي د مختلفو ملکونو نه، مونږه د ساوث افریقا نه ځنی ډاکټر صاحبان دي چې هغه خپل نوټریشنیست واخی بر بس کې مونږ سره کار کوي، او د دې لپاره موږ معیاري او سټنډر مطلب هغه څه چې د دې لپاره لازم دي او دې وخت لږه موږ په نظر کې نیولې. دغه ټول څه مهمه خبره دغه ده چې کله کله د شي چې دانه په دغه کې رول لري، کومه د زیړ جوار په ځای مطلب سپین جوار ورکو، هغه دانه چې پاکي د سپین جوار نه زیاته استفاده شي نو د اګي په زیړوالي کې شری فرق راځي. که چېرته تاسو مونږه زیړ جوار مطلب استعمال کو، د زیړ جوار ټونکو پای کې د ماده چې دغه زیات وي په نسبت سره د اګي زیړ چې روښانه راځي او رنگ یې ډېر زیړ وي. د دې نه علاوه مونږه د دې لپاره چې مختلف د په نظر کې نیسو، مثال کاغه د پروټین په صدې ده، کاغه د انرژي په صدې ده، کاغه د شحم دي، که دغه د لپاره ځنی امینو اسیدونه دي، دغه ټول مونږ په نظر کې نیسو د دې لپاره چې یو ډیر معیاري او د چیرې فارمولیشن کیږي. نو د دغه په اساس باندې به زمونږ د اگي کوالټی مقرزي او په بازار کې چیرې الکم ډیر فوخته.
بله سم ډیر مننه. سلامت اوسئ. بیا هم اوریدونکو له روزان راو پیښنې ازادي رادیو مهرباني کوي ل استودیو سره وصل یست. او بخښه تاسو خپل مایک روشنه کړئ. تاسو داسې معلومیږي چې مایک مو ګل وی. مایک مو روشنه کړئ چې ژغ مو واوریدل شي. د واتس اپ له طریقه را سره وصل یست. نو یو شیبه به نورم درته وګورو کوم خبرې وکړي خو سمه ده کینه اغه قطعه شو. پر حال ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د پروګرام موضوع ده د چرګانو روزل. څنګه کول شو چرګان وروزو، شی وروزو، له مرزونو یې ځان خلاص کړو، او یو کورنۍ څنګه کول شي له دې طریقې ځان ته آیت تر لاسه کړي. زموږ میلمانه دي ډاکټر حنیف الله سالرزی او ډاکټر محمد غالب مومند. که تاسو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ کول شي له موږ سره همدا شی به تماس ونیسئ. زموږ میلمانه به ځواب درکړي. خو یو اوریدونکی لرو ځان راو پیښنه یا آزادی رادیو.
دا محل حبیب الرحمن زوګ د ایران هیواد سم زنګ نه کولای.
مهرباني کوئ صاحب
تاسو موضوع
پر معلومات. موضوع د چرګانو ساتل او روزل دي. څنګه په کورونو کې ساتل شو، څنګه په فارمونو کې ساتل شو، کپدې اړه نظر لري. تاسو په خپل په ایران کې اوسئ. په ایران کې به توجه کړی وي چې دوی کافی ډیر چرګان لري. د ایرانیانو د خوراک په غوخه کې تر ټولو زیات خوراک فکر کوم چې چرګ غوخه ده. ولې مونږ په وطن کې دومره ډېر ریدای نشي؟ دلیل څه کېدای شي؟ که تاسو په کوم فارم کې کار کړی وي او معلومات لري او یا کوم پوښتنه لري مهرباني.
نه پوښتنه خو نه لرو. دلته پیران کې داسې په ځینو فارمونو کې مونږ کار کړی دی. دلته ډېر ښه ساتنه کوي. د افغانستان په نسبت باندې څنګه چې په افغانستان کې کومه ساتنه کیږي، ایرانیان دلته ډېر ساتنه ورڅخه کوي.
مثلا څه کار دوی کوي چې په افغانان نه کوي؟ خیر پرحال ډیره مننه. سلامت اوسئ. وس به ورشو بیرته خپل درنو میلمنو ته. ډاکټر صاحب غالب مومند، ستاسو په نظر زمونږ په فارمونو کې نیمګړتیاوې څه دي؟ مخکنی اوریدونکو خبره به شاید ډیره غیر دقیقه نه وي. ایرانیان یې وایي پالنه کوي، همدارس پاکستانیانو نور، ځکه چې د دوی تولید زیات دی او زموږ کم دی. موږ په څلونو دا د فارمونو څخه هم اوریدلې دي چې فارم والا وایي چې تاوان یې وکړو، چرګان یې مړه شول. کوم مشکل دی چې موږ هغه هدف ته چې باید ورسیږو نه یو رسیدلی په دې برخه کې؟
ساروان صاحب، د ایران نه چې کوم رور پښتنو کړ زه په مقصد او هدف باندې ورسېږم. اصلا خبره داسې ده چې ایران اوس نړۍ ته پسل فیصد کې 10% غوخه او هغه دا صادروي یا د تولید پروډکشن لري.
دا ډېر لوی خبر
دی. ډېر زیات
دا ډېر لوی خبر وي. فکر نه کوي چې ام دومره کوي چې خپل مشکل حل کړي دی. یو څه به افغانستان تم صادروي
او تقریبا دا څه ده چې اوس اغوی مهمه خبره ده چې اغوی په نوې ټکنالوژي سره خپل فارمونه مخ کې وړي. یو لمړنۍ په نوې ټکنالوژي کې ده چې باید فارمونه داسې وي چې کنټرول شي. کنټرول معنا دا سروان سره چې د تکمه آب هوا داخلي کې هغه باید زده او فون شي، په داسې مواد وینځل شي چې هغه کوم میکروبونه هغه کې وي هغه باید ختم شي، هغه هوا او اوبه باید د دغه ته ورشي. دریم هغه غازی هوا چې کوم چرګان وتا د امراضو درامنته کېدلو سبب ګرځي، هغه د برق یا د اهتزاز په واسطه باندې هغه باروزی او تازه ورته داخليږي، نو هغه کنټرول شتي. دریم دا چې د کنټرول شیت کې بل خو بيداد شي د ته په اسانه سره امراض د نورو ککړ شو فارمون نه انتقالېږي، نو دا د بلاو. دریم دا چې سلورم برخه دا چې په دکې آب او هوا په اسانه سره کنټرولېږي، او همدارنګه د دیتا د غذا ورکول یا خوراکي ورکول دوبو ورکول هم په مؤثر توګه او په معینه توګه په تازه او فرش ډول باندې تسره کی. بدبختانه چې په افغانستان کې ټول اوفن شټونه دي، خلاص فارمونه دي، خلاص فارمونه په دې چې فارم جوړ شوی دی یو طرف او بل طرف ته داغي اشاداری دی یا کړکی دی، په دې کې آزاد هوا داخليږي او په بل طرف ته وځي. متاسفانه چې زمونږ په یو ساحه کې مثلا لس فارمونه دي، کچرته یو فارم کې چرګانو ته ناروغي ورسېده، خصوصا وایروسي ناروغي، هغه د باد په وسیله، د هوا په وسیله، د مرغانو په وسیله، د حیواناتو په وسیله، د انسانانو په وسیله آسانی سره داغه فارم ته روغ فارم ته انتقالیږي. نو دغه یو غټ نقصان ده. دوی مدا چې زمنګا بل مسله ده چې مخکې په ډاکټر صاحب خبره وکړه، کچیرته زمنګا غذاګانې په سټانډر ډول باندې تولید شي، رامنځته شي، تر څو د چرګ هغه ټول ضرورت چې دي هغه پوره شي، نو ګمان نه کوم چې زمونږ بچر ناروغ شي او یا به موږ تاوان وکړو. خو مهمه خبره په کنټرول شیټ کې ده. هلته چې دی په ایران کې ټول کنټرول شیټونه دي او په افغانستان کې ټول اوفن شیټونه دي. کنټرول شیټ کې کنټرول شیټ په مزار کې شته، او شاید ډاکټر صاحب حنیف چې اوس موږ سره ملمه ده، د دوی وی نو هغوی ډېر کم تاوان کوي. علت دا دی چې دا هغوی هر څه کنټرول دي. نو دلته خبره په مینجمنټ کې ده، ساتنه کې ده. په مینجمنټ کې بیا ویکسین راځي، آب و هوا راځي، دانه راځي یعنی خوراکي راځي، او همدارنګه د بای سکیورټي راځي چې دا غنه بای ساتنه وشي. ډېرې فارمونه زمونږ د سيدي چې هغه په لارو کې جوړ دی، هغه د خار سره نږدې جوړ شوی، هغه د کلو کور سره نږدې جوړ شوی، هغه د عام لارو سره نږدې جوړ شوی دی، یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا غیزي هوا ډېره تیزه چلیږي، او یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې هلته بالکل هوا وجود نه لري. نو طبعا دا یو ناپوهی ورته وایي کې زمونږ روسواله ورته وایي، نو په دغه برخه کې مونږ په تاوان سره مخ کیږو.
bale sab tere manana korwadan be hama uridun kai laru zan raw pishani meherbani khoy sab la studio sara wasali ast
kade har nasal charge ta dos mo tawale dawal shino chargono cha ghizalari
o bakhshi yev zal be ada pushtana wakai che ma khwana uridal che kade shim aw melbanum ne yuridali
کدی هر نسل چرګی ته دوه سیمه متولې ډول شي، نو چرګونه باندې څه غزه لري؟ او دویمه
bale دومه پختنه خیر لکه چې نه لا هم له سټوډیو سره یاست، مهرباني.
کدی هر نسل چرګی ته دوه سیمه متولې ډول شي، نو چرګونه څه غزه لري؟
بل
یوا هغه لامل نه چې د چرګو د خوراکي توکي پارتیا او غیزه لري، هغه کوم لامل نه دی؟
ښه، ډیر مننه، سلامت اوسه کورمدان. ډاکټر صاحب سالار زای کته سو دوی ته جواب وایست.
هغه سوال نه دی په دقیق شکل سره ما ونه غسل.
بله، سوال دا وای کده هر نسل چرګان تو دوسی متولې شول شي، یعنی منظور دا دی ممکن دی میدان ورده غوسیدون کوي، حوال ته سړه ده، کله دې سیمه چرګان جلال آباد ته ولېشتول شي چې هوا تاو ده، نو په دوی به اغیز څه وي؟ په دې چرګانو آیا اغیز خونه لري؟ ځکه چې دا خو په یو سړه سیمه کې مخته شوی دی. او بل پښتنه دا و چې دوی خوراک څه اغیز لري؟ هغه خوراکي مواد چې دوی ته ورکول کیږي په چرګانو باندې څه اثر لري؟
سروان صاحب د غورور ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. دغه ډیر دلری هغه هوا چرګان چې موږ په سړه هوا کې وساتو، او هغه موږ به متصل هغه ګرمه هوا ته انتقال شي، نه هغه منطقه ته چې هغه وا د هغه هوا ګرمه، دغه ډیر تغیر لري. دغه یو تغیر دی چې دغه ته اقلیمی تغیر یا مثال د زید بدلون د وجې چرګال ته په تازه هوا کې دای شوی. په دې کې تر ټولو غټه خبره دا ده چې چرګ ستریس اخلي، او کله چې چرټریس واغسته نو دا غټریس د ټول امراض او دا چې هغه مجموعه ده چې دغه د وجه زمنګ چرګ مارکیټ ټیکيږي او د عادي ناروغي په مقابل کې هغه چې د مطلب د ځان څخه ناروغي څرګنده یا هغه چرګي چې هغه تولید ورکي دغه په تولید کې کموالی راځي د په تولید باندې تاثیر کوي. همدارنګه د امراضو لپاره زمينه برابرۍ ځکه چرګ څه سختې کڅوړه چې چرګ څه واغ دغه سره متصل از چرګ مارکیټ چې دی یو کله چې چرګ مارکیټ چې شو امراض پاګي باندې غالب کیږي. کومنګ وایو په مجموع کې سروان صاحب امراض چې دی دا د چرګ سره تړلې دي. هیڅ کله موږ دنه شو ویل چې چرګ باندې به امراض نه راځي. د دینه مخ کې غالب صاحب ډېر خبرې ته اشاره وکړه چې د ټولو نام مهم زمنګ د پاره چې کله هغه کومګه لیکچر ګان ساتو کزيات ساتو ک زمنګ فارم وی ک مثال د خپل په خاطر باندې ساتو دغه د پاره مهم شی چې د هغه ځنی هغه ساتي د عامل چې هغه په نظر کې ونیستو چې دا یو د پاره د تودید په برابر ول دي چې دا د ورور د سوال سره مستقیم تړاو لري داغه د پاره چې د نامي برابر ول دي لمدبل همډیټی چې وتوي وینټیلیشن د صحیح د هوا یعنی په کوم ځای کې چې موږ چرګان ساتو باید هغه دی هوا چې برابر وي مطلب دا چې په تر داخل نه په کافي اندازه اکسیجن داخل تر شي د بیرون نه او د بیر داخل نه چې کم کاربن ډای اکسایډ تولیدیږي دا چې بیرون ته خارج شي د دې سره باید موږ هی او باغی او تاسو چې هغه د مختلف امراض یو یا مطلب لونرینیشن دغه شوی باغ کی تورین دی دی ستزنی امراض لکه ایکولای بکتری امراض د مخنیوي په خاطر باندې هغه باید ورکړ شي سالم غذا یعنی په دانه هغه تمنګ ورکو د خک کیفیت والا دانه موږ هغه ته ورکو چې په کافي اندازه پروتین ولري په کافي اندازه باندې انرژي ولري په کافي اندازه باندې مطلب دا غي افټ په نظر کې نیول شي وي منټال په کې په نظر کې نیول شي وي ویتامین په کې په نظر کې نیول شي وي او د دینه علاوه چې زمونږ چرګ چې زمونږ چرګ سالم پاتې کیږي او سالم پاتې شي دا غي لپاره بهترینه لاره چې واکسینیشن دی یعنی واحد هغه لار ده چې موږ د غټو تاوانونو څخه ژغوري یا موږ د تاوانونو څخه زموږ مخنیوی کوي هغه واکسینیشن دی یعنی واکسینیټډ فلاګ دی هغه فلاګ چې هغه ته واکسین شوی وي نسبت هغه فلاګ ته چې واکسین نه وي شوی ډېر فرق کوي. خدای
موږ واکسین څنګه آیا ټول چرګانو ته لازم دی او کوم وخت یې باید ورکړي؟
د واکسینونو بل عموم زمونږ پروسیس یا زمونږ د پروسیجر د واکسینونو چې د تخمي چرګانو د فرق کې نسبت غوښینو چرګانو سره ځکه په افغانستان کې تخمي چرګان ډیر محدود او کم خلک ساتي او عام طور چې هغه غوښین چرګان ساتل کینو داغه د پاره چې داغه ساتلو موده تقریبا ډیر څه وخت تر 40 یا 45 ورځې پورې وي. د دې لپاره مختلف زمنګ کومنګ وایي د واکسین په اړه باندې زبا په دې واکسین باندې لګرنا واسوم موږ دوه قسمه واکسین لرو کاروان ته یو ته لایف واکسین وایي یو ته کیلډ واکسین وایي یعنی مړه او ژوندۍ واکسین. ژوندۍ واکسین چې د لړمحاله مافیت یعنی د امراضو په مقابل کې په بدن کې مافیت جوړي انټي باډي جوړي او کیلډ واکسین نه چې دا بل عموم د زیات اوږدمهاله د زیات مودې لپاره چې په بدن کې مافیت جوړه چي دا بل عموم هغه چرګان چې موږ ور د زیات وخت لپاره لکه تخمي چرګان وستاسو دا غو لپاره دا واکسین نه ول کی او دا لایف واکسین نه چې دا به د واکسین چرګان لپاره ول کی چې د لند مودې لپاره د کیو به دا نه بعد هغه د غوښه په منظور باندې بازار کې عرضه کیږي او خرڅيږي. نو د دغه د لپاره واکسین چې ډیر هغه واکسین موږ د امراضو ته په نظر امراض سب کتو باندې هغه چرګان ته واکسین ول کی په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کومو ګورو په مجموع کې یو څو امراض دي چې هغه ډیر نقصانات راوړي او په هر ځای کې دغه امکان شته چې هغه راشي. دغه د جملې څخه یو موږ وایو چې انډي یا نیو کاسټل ډیزیز چې وته وایي د یا په ساده اختلاف کلیوال خلکو ته توغشه وي او یو د هغه نه علاوه بل چې دی آی بی انفیکشن برانچایټس ته وي دا څنګه پوچی وایروسي امراض دي چې زیات تور د هوا د تغیر او تبدیل سره مطلب دا امراض د لپاره زمينه برابرېږي او دا غرضي د دې اوله اوا د آی بی ڈی په نوم باندې د ایچ 5 یا ایویئن انفلوئنزا ایچ 5 ټایپ د ایچ 7 ټایپ د ایچ 9 ټایپ د چې په افغانستان کې زیات تور چې د ایچ 9 ټایپ سره چې موږ مخ کیږو. نو د تا خو دپاره چې دا واکسین نه ویل کېږي ما خو تاسو کوم ویل چې خبرې عمر نه ډېرې اوږدې نه شي. دغه غوښین چرګان چې موږ تاسو ته لپاره خپل مشخص شپږ قسمه واکسین دي چې دا ورته کوو په ټول د اول ورځې نه واخله تر 45مې یا 100مې یا 50مې ورځ پورې چې موږ تاسو په شپږم او مورځ باندې د انډي آی بي په نوم باندې موږ لایف واکسین دي ورته کوو چې دا د انډي او د آی بي د مخنیوي په خاطر باندې موږ چرته دا کوو. بیا په یو لسمه یا دولسمه ورځ د دې لپاره آی بي ډي په نوم باندې انفیکشن بورسل ډیزیز ورته وي یو قسم وایروسي امراض دي چې دا د چرګ په پاتا په نوم باندې چې یو مافیاتي ګلاند دی په دې باندې تاثیر کوي او د هغه د واجب چې دی چرګ صدغه ناروغي دي او امکان د دې شته چې د ټول کلاس د منځ وړلو باعث وګرځي. نو دا هغه په خاطر ته موږ دا بیا پاتل لسم ورځ دي لپاره چې موږ آی پی 120 څه وایي چې د انفیکشن برانچ چې دا یا تنفسی ناروغی ده در خاطر ولکی هم تا غشانی بیا پا تلیریشتما بانده و تا بیا من آی بی دی که و دا غشانی پا ویشتما تیشتما یا درسما روز بانده ده پارا اندی لسوتا پا نوم بانده چی دا یا بل ساین
ډیر مننه سلامت صاحب ډاکټر صاحب سالارزای ډاکټر صاحب مومنت پخپل موش کول شو چرګانو ته دانه تولید کړو مخکې ډاکټر صاحب سالارزی ویل چې کوم مواد پکار دي کوم په دې چرګانو په غذا کې چې یو يم شاید کلسیم هم وي څنګه موږ پخپل کول شو چرګانو لپاره پخپل دانه تولید کو منظور می فارمونه نه دی یو خو په ډیر اندازه کې پکاري مثلا یو کورنۍ د لاس 15 چرګان لري دوی کولای شي چې مثلا د چرګو پوستکی واخلي هغه وټه کوي دا می اوریدل دي نه پېژم چې دا صحیح ده کنه وای کلسیم لري مهرباني.
ساروان صاحب سالاری صاحب ډېر ښه خبر وکړ او ورته سوال وکړ چې دا فیډ یا دانا د چرګانو په نشنما باندې څه تاثیر لري. دا چا چې سوال وکړ ګوان کوم دا یو مسلکي سړی دی د تبزو هم دا درې برخو باندې تاثیر لري. یو د چرګانو د صحت د ساتلو لپاره چې چرګان صحتمند وي، دویم د چرګانو جسماني نشنما لپاره، او دریم د چرګانو د نسل رامن سکولو لپاره. دا غدره مقاصد ته د خوراک د دې په دغه باندې تاثیر لري چې په دې کې مثلا یو جسمانی اجزا کې لکه وبشوي پروتین شو، روغنی اجزا شو، او اندارنګ کلسیم، فاسفورس، مګنیشیم دا شو. رازو سروان سے ساتھ سے پختنے تا پا دغا فیڈ یا دانا کی دا چرگانو پا خوراکا کی دا پا وخین چرگانو کی او امدارنگا پا تخمی چرگانو کی آغا چرگانو کی چی آغا آگے تولیدی دا فرق کی دا آغا فرمولیشن فرق کی عموماً پا وخین چرگانو کی دا دے پا دانا کی پروٹین تا زیاد توجہ کی ترسو وخین چرګان په وخوالي او همدارنګ په تخمی چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه تولیدي هغه کې بیا د کلسیم مواد او همدارنګ فاسفورس، سوډیم، پوتاشیم، منګانیز، مګنیشیم، ایرن، کافر، زنک او سلینیم دغه څه نور مواد نه استفاده کیږي او همدارنګ د فیش میل د مائی د اډکو د پودرنا امدارنګ د اډکو د خپل پودرنا او امدارنګ د وینا چې دا د هغه د پودرنا په دغه کې استفاده کیږي. ولی د دې سره بیا د غنمو، جوارو او امدارنګ د نورو دغه نه ورچو نه هم استفاده کیږي ترڅو د غفیټ کني جوړ شي. او بیا دا په تخمی چرګانو کې بیا دا فرق کوي. په لومړی ورځو کې ورته مثلا سټارټر په نامه د فیډ تولیدیږي چې هغه په پښتو کې ورته د شروع پیټوي یا د فایل پیټ ورته وي. نو هغه کې یوازې دا د نشو نما د پاره وي، د ده پاره وي چې دا په وزن والی بیا د دو میاشتو نه وروسته بیا دا ګرور پیټ تولیدي ورکي، هغه نه وروسته بیا کله چې دا په هګیو راشي نو بیا هغه فیډ ورکی چې کوم هغه بیا کلسیم او پاسپورس زیات ضرورت لري تر څو د هغه د جسم ضرورت هم پوره کی او همدارنګه د پروډکشن چې هغه 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 ضرورت هم پوره کی او همدارنګه هغه روغ او سلامت پاتې شي. نو دا کشان په دې کې ګډیږي او د دنه بیا فیډ جوړیږي چرګان ته ورکول کیږي او هغه نه او یو بل د غوښین چرګان دي چې هغه بیا زیاتر سویابین نه پکې استفاده کیږي یا هغه مواد نه استفاده کیږي چې پروتین زیاتر لري چې چرګ ته وزن ورکړي او چې څومره زر کولی شي یا په کم مصرف سره کولی شي چې وزن والی وو. نو
درست ډیر مننه سلامت اوسئ. کور ودان یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
ابلام لکندر الله سره په تماس یم.
مهرباني کوي عبد الله صاحب
دغه دې د موږ دغه دې چرګان پرمی په کور کې موږ د سیو ځای ورته جوړ کړی دي. تقریبا 50 شپتانه چرګان موږ په کور کې درو. نو موږ هغه ول زنه یو واکسینونو شان موږ ته د خړې دي د واده نه کې توزیع دغه نه کې چې وس مثال خبرې دي ته موږ کم دغه ور کو دي د پاره موږ مواد ورېږي او مثال خبرې دغه کم کورنۍ جوړي دغه موږ ته تیار کړی دغه موږ ته د
متاسفانه ټلیفون هم قطع شو خو په هر حال خبرې مو واوري دل شوې. ډاکټر صاحب سالارزه به جواب درکړي. ډاکټر صاحب دوی ته تاسو څه وایئ؟ 15 شپته چرګان لري اما واده نه کوي، دلیل څه کېدای شي؟ چرګانو داسې نسلونه مسته جنې چې ډېر واده نه کوي. که دا خبر سم وي نه پېژنه مهرباني.
سرمان صاحب ورور خبرې ته اشاره وکړه. دا غلطه زمونږ د چرګ د ودی پورې لکه مخکې چې مونږ د بل ورور سوال وکړه چې خبرې ته اشاره وکړه. مونږ چې کم فیډ چرته ورکو هغه په مختلفو اجزاو باندې مشتمل دي چې په هغه کې زیات رول چې دی هغه پروټین لري سی پی چې د دیو په نشو نما او د دیو په وزن یا د دیو د عضلاتو په جوړېدلو کې ډېر رول لري. سره انرژي ده، د انرژي لیول کتام پکې برابرۍ سماویل او دا شانې لکه وټامین شو، وټامین پرمیک شو، منرال پرمیک دا ټول باید په دې کې رول ولري. دا ورور چې دغه چرګ وزن اخلي اول خو د دې ځنې دلایل دي چې په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره محیطي شرایط باید په نظر کې ونیول شي. آیا وکوته وکولې شي چې دغه چرګ ځای خو بتنګ نه وي، یعنی اور کراوډ خو بنه وي چرګ زه کې دای شي په کم سپیس کې مثال یا په کم ساحه کې مونږ چې د زیات چرګانو ساتو چې دا هم د چرګ د وزن نه غسلو یو لامل کېدل شي. ځینې وخت کې هغه دانه یا هغه غذا چې مونږ دي تورکو په کافي اندازه باندې پروتین ونه لري. دا کوم چې ډاکټر به اشاره وکړه چې د چرګ په وزن کې یا په هغه وقفي چرګانو کې چې مونږ هغه ته کم دانه ورکو په هغه کې د پروتین اندازه پکې زیات وي. پدې خاطر باندې چې هغه سر وزن واخلي نو کېدای شي کوم غذا چې دا یا کوم دانه دا ورکی پاره کې په کافي اندازه باندې پروتین موجود نه وي. یا کېدای شي په دې کې ځنې دا شي چې ځنې چرګ هغه ذاتی ځنې تکلیفونه لري. مثال کېدای شي دا چمجي ولري دا چرګان ته دغه وزن کول شي چرګ وزن نشي غسلی. نو ځنې هغه شرایط دي هغه په نظر کې ونیول شي. د دې د ابو هوا په نظر کې ونیول شي. د دې د لپاره چې کوم باور کول شي هغه په نظر کې ونیول شي. د دې د لپاره کوم دا ساحه چې هغه په نظر کې ونیول شي. نو دغه وروسته زما توصیه دا ده چې یو خو دا وکول شي چې د دې د لپاره ځنې انساني دوا یعنی چې مطلب هغه په کافي اندازه باندې ویتامین دا ولري هغه ولور کې تکا ځنې پیروونه دي لکه لایسویټ سو یا د نیمولټي ویټامین بي کمپلیکس یا د تور کی چې په دې سره کولای شي مثال د یو چرګ وزن واخلي. او هغه اساسي لامل چې دی هغه وکړه چې مشکل زموږ په کم ځای کې دی.
بل څه ډیر مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب. مومنت ډیر وخت هم پات نه دی ک په یو سیمه کې وکړي کې د چرګانو مرز راځي او یو کورتل نه دی راغلی. ومن چې کله د چرګانو مرز وکړي تراشي بیا ټولو کورونو چرګان پسې ونی سی او اکثره مرشي. څوک به څوکي چې دا تازه خبر شو چې مرز راغلی دی نو کوم اقدامات وکړي چې د دوی چرګان هم په یخته نشي؟
زه په لنډ ډول سروان سره ورته وایم چې د چرګانو په ساتنه کې اته مهم نکات دي. پاگه که یو مناسب زه انتخاب ده داغه نورست بیا خنسل انتخاب ده چه خنسل انتخاب شی درم متوازن خوراک ده دس خوراک چه داغه پا نشو نماک که رو لوله وی او همدارنگا هر وقت باید چرک ده خوراک موجود وی پخپل اندازه سرا زیاد نوی کم نوی ده چرگانو ده ساتن لپاره باید پا نوی وصول سرا بلتیاو لری د خیک اپنی چوزا دانا درمل باید اغا طور کل شی او د چرگان ناروغی سر بلتیا او پیجندن او دفتن د ناروغی سر مخنوی لفارا اقدامو شی مامداغ مسئله ترازم چی کمزی که چی مرس پری مهم خبر دادا چی او خدا چی بای سیکیورتی باید دا دغه کی دا مراقبت د فارم هیڅوک بغیر د مسئول د فارم نه باید اغا تسوک داخل نشي یو مسله دویم مسله دا چې هغه ناروغي چې په سیمه کې ګټه شوې ده نو باید د هغه مطابق د هغه ناروغي واکسین تطبیق شي دفعه یا مخکې تطبیق شوی وي خیر د هغه وروسته دې بیا مرته وکړل شي او بله خبره دا ده چې دغه فارم ته باید هیڅوک داخل نشي او واکسین ورته تطبیق شي دغه څو لارې دي چې مونږه د وایروسي امراضو د مخنیوي لپاره کولی شو بل هیڅ هم نه لرو نو د دې لپاره چې زمونږ چرګان یا زمونږ فارم په دغه ناروغي اخته نشي باید مؤثر واکسین ورته راوړو واکسین ورته په خطر طریقه تطبیق او همدارنګه با سیکیورټی د فارم ساتنه هغه ته باید هر هغه څوک را نشي چې هغه د فارم مسؤلیت نه لري او یا د فارم کې کار نه کوي تر څو دغه فارم خوندي پاتې شي دغه کس باید
منظور دا چې آیا دا مرست حواله لري مرتراتلی شي
دا د حواله لار مرتلی شي خو کوشش باید وشي چې هوای هم یو څه اندازه که اوس دلته خو مشکل دا دی چې اوپن شیټ د خلاص شیټ نه دی نو هوا کنټرول ولک سخت خو بیا هم باید کوشش وشي چې هوای
ما سوال دی وی کورنۍ د چې څلور پنځه لاس چرګان لري اخو کولای شي چې پټه مساتی په یو خونه کې وساتی او پرې نګري هغه وخت چې مرس خپور وي
بس دغه لارې چارې دي واکسین کول د چرګانو نه مراقبت ساتنه کول دغه چرګانو ته د نورو چرګانو نه پرېښودل همدارنګه اوایي مرغان چې کوم دي
هغه ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان
دغه چرګانو ته تقویتي مواد ورکول تر څو د دوی صحت ښه وي
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او همدارس ډاکټر صاحب حنیف الله سالار زای لتا سو دوړو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل او ریډونکو هم منندوی
ما کی تو مت نا نام کا دیتی وطن تینا من کبھی بھی مزہ دی خالد دی